ستوري مسی وخت د ماسپښین درې بجې شوې. نن د جمعې ورځ د 2018 کال د اپریل لومړۍ نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بله ګړۍ کې موږ عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله یاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، ایران او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوه نیمه کې به منلا نصر د ټوکو ټکالو اونیکس پروګرام ولري. خو په پیل کې به خبرونه واورو. وړاندې کوونکی دی ګلایا.
ستلی مشه لومړی د خبرونو سرټکی. ایران وای د هند استخباراتي افسر نیولو موضوع له هغه هیواد سره تړل د تهران او اسلام آباد اړیکې غیزمنولی شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وای پاکستان د ورسره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې همکاري وکړي او امریکا له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره د ډالرو په کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي. اوس د خبرونو تفصیل. ایران وای د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوی بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له خو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستي سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وای نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې د کبلوشن یادوف په نوم د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معاملې له ایران سره شریکه کړي. د څو ورځو راهیسې د پاکستان رسنۍ خبرونه ورکوي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هندي استخباراتو یوه شبکه فعاله ده چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تیر ماخام په لکه مروت کې د سړک غاړې خغ بم په چاودنه کې سلور کسان وژل شوې دي. د پولیس ثاني مشر محمد ایاز بیګا مشال اړې تویل پیخه د لکه مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوې دی. وای د دې چاودنې هدف د فوټبال لوبي ته ورغلي ځوانان ول. ایاز جاتوی چې وژل شوې کسان د شمالي وزیرستان کډوال دي. د چاودنې ذمہواري چا نه منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي که بهرني هیوادونه له وسلوالو سره مرستې ونه کړي نو په یوه میاشت کې دننه د هیواد کې وسلوالو ته ماتې ورکولی شي. دا خبره تیر مازیګر د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری مشال رډیو ته وکړه.
د خارجیه با مخالفین
که بهرنیان زموږ له مخالفو کسانو سره کومک ونه کړي، دوی تجهیز نه کړي، زده کړې ورنه کړي، ملاتړ یې ونه کړي او په جنگ کې ورسره شریک نشي، دا جنگ د یوې میاشتې جنگ هم نه دی. دا چې موږ وایو دا د تروریزم سره جګړه ده او نړۍ باید را سره مرسته وکړي، دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي.
وزیری زیاته کړه چې په افغانستان کې دا مهال عربان، چچنیان، پنجابیان او ازبکستانیان جنگیږي. د افغانستان طالبانو مولا رسول ډلی هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې مولا ذاکر د طالبانو د مولا اختر منصور له ډلې سره یو ځای کیږي. تیر ورځ اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په حواله خبر ورکړ چې ذاکر ژمنه کړي ډیر زر به د منصور له ډلې سره یو ځای شي. اژانس وایي له دې سره به د افغانستان سولې هڅې ګړندې او پیاوړي شي. خو د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې بیان مولا عبدالمنان نیازي بیګا مشال اړې ته ویل دا خبرې یوازې پروپاګاندا ده او هیڅ حقیقت نه لري. تیر کال د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر امړینی خبر تر خبرې دروستو اختر منصور د طالبانو نوې مشر شو، خو ذاکر د لټاکنې سره مخالفت وخود. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې تر هغه ډلو ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په مخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. له بیګانو بندیزونو سره سم سلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالیه وزارت د نړیوالو تر هغه په لیست کې ورشامل کړل شوی دي. په دې کې جیمز الکساندر مکلین اټاک او په پا پاکستان کې د نوموړي الرحمه خیریه سازمان شامل دي. د امریکا مالیه وزارت الرحمه د القاعده، طالبانو، لشکر طیبه او نورو پاکستانیو او افغان سغدریزه ډلو یو وسیله ده چې د یتیمانو د مرستو په نوم او بڼه فعالیت کوي. وزارت وایي مکلین اټاک یو سکاټلنډي دی چې د طالبانو خواخوږی شو. د ده په اړه شک کیږي چې له برتانیا او د خلیج له هیوادونو یې د یتیمانو په نوم پیسې راغونډې کړي دي او بیا یاغیانو ته ورکړي دي. په پیښور کې پر یو کس عبدالعزیز نورستانی او د جامع اسریه په نوم یوې مدرسې، په کراچۍ کې پر نوید قمر او په سعودي عرب کې پر محمد اجاز سفارش هم بندیزونه لګول شوي دي. په سفارش تور دی چې د لشکر طیبه کسانو لپاره سفري کاغذونه برابرول او هغې ته د پیسو استولو انتظام کاو. پاکستان هغه پلان منسوخ کړی چې مخکې یې ژمنه کړې وه چې په اپریل میاشت کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. د پاکستان د کرکټ بورډ وایان امجد بټي ایسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي، خو د اوس لپاره په پاکستان کې د خراب امنیتي صورتحال له وجې دغه لوبې نشي ترسره کولی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د دریو یو ورځنیو او د پاکستان له الف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره ورغواړي. پاکستان وایي چې په لاهور کې د اتوار د ورځې د ځان وژونکي برید له وجې د افغان لوبغاړو سفر ځنډولی دی. په دې چاودنه کې تر اویا ډېر کسان وژل شوي ول او تر درې سوه ډېر زیات زخمیان شوي ول. د اوباما اداري چارواکي له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره هلته د امریکایي ډالرو پر کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي، چې دا باوري کړي چې تهران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تر اټمي موافقې وروسته هغه اقتصادي اسانتیاوې ترلاسه کړي چې ورسره یې ژمنه شوې وه. د دې اقدام رسمي اعلان نه دی شوی، خو دا خبره بېګاه ځینې امریکایي چارواکو رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانس ته وکړه. د دې چارواکي نوم نه دی ښودل شوی، خو وایي د امریکا مالیه وزارت پر دې غور کوي چې له هیواده بهر بانکونو ته اجازه ورکړي چې امریکایي ډالرو ته محدود لاسرسی ولري، چې له ایران سره د مشروع کاروبار سوداګانو ملاتړ وشي. امکان دی چې دا اقدام به د ایران د خراب اقتصاد مرسته وکړي. وروستۍ خبر د کرکټ دی. د شل اوریزه کرکټ نړیوال کپ فائنل لوبه د اتوار په ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبډلو ترمنځ کیږي. بیګا په ممبئی کې ویسټ انډیز لوبډلې هند ته ماتې ورکړه او فائنل ته ووته. د چهارشنبه په ورځ په لومړي سیمی فائنل کې انګلستان نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. اوس له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریالي رابیه اکرم خان نه د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو پاونډ په 1.48 روپۍ او په 1.55 روپۍ. یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.50 روپۍ او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوئټه کې باران وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 14، بنو کې 20 او 14 او په کوئټه کې 25 او 14 وي.
خبرونه مو لګول آیا زه واورېدله او د موسم او کرنسي حال رابعه اکرم خان درکړ. تهران ویلي چې د پاکستان دغه ادعا چې د یوې هندي جاسوس یې نیولې د ایران له لوري پاکستان ته ورغلی و. وروسته د پاکستان میډیا له لوري د ایران په اړه رپورټینګ د دواړو هیوادونو اړیکې خرابولی چې کارپوه څه نظر لري. پاکستان له ترګړۍ څنګه ځان خلاصولی سي؟ او کارپو د شاه او بد وسوال فرق ختمول غواړي او دی وایي فیصله به کول غواړي چې دا ټول ترګر بد دي او له دوی به ځان خلاصوي.
یہ سارے دہشت گرد برے ہیں اور ان سے اب کنارہ کش ہونے کی ضرورت ہے.
او په دوه منیمای کې امن الله ناصر د ټکو ټکالو نس پروگرام پام کول وړاندې کړی.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی او دا بل خدای خوار کړي بیا ګورګین جمال دی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. او سم خبرونه د خپل رپورټ. ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر پاړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولای شي. تیر مازګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبرسوي بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له شو اړیکو خوشاله نه دي، نو ځکه دا کارونه کوي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د کلبوشن یادو په نوم د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معامله له تهران سره شریکه کړې ده. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
ایران وایي چې پاکستانی مطبوعاتو کې د هند جاسوس نیولو په اړه داسې خبرونه خپور شوي داسې نه ایران او پاکستان ترمنځ په نږدې تعلقاتو منفي اثر پرېوتی شي. بلخوا د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وینا وه چې پاکستان ایران سره د هند جاسوس معاملې په اړه خبرې کړي او ایرانی حکومت پاکستان ته باور ورکړی دی چې ایران خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. نفیس زکریا دا هم ویلي وو چې د هند استخباراتي ایجنسۍ دره جاسوس نیولو او د ایران د ولسمشر دوره دواړه واقعیت یو بل سره تعلق نه لري. زیارت په ورځ ایران د سفارتخانې نه جاری شوې خبرپاڼې په وینا چې ځینې عناصر د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو خوشحاله نه دي او په مختلفو طریقو ایرانی ولسمشر د ډاکټر حسن روحانی پاکستان ته د دورې په نتیجه کې حاصله شوې کامیابیانو ته نقصان رسول غواړي او د دواړو ملکونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي رابطې خرابول غواړي. د بیان مطابق چې په تېرو 70 کالو کې دا ثابته شوه چې پاکستان ته د خپلې مغربي پولې نه څه خطر محسوس نه شو. واضح دي پاکستاني مطبوعاتو کې له څو ورځو راسې دا ویل کېږي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هند استخباراتي ایجنسۍ دره شبکه فعاله ده. دې لړ کې د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان وایي چې مطبوعاتو له وجې په تعلقاتو اثر پرېوتی شي. دې زیاتوي
عموماً چې کله دوه ملکونه آپس کې خبرې کوي او تعلقات ښه کول غواړي نو د هغې سرکاري میډیا او د هغې چې د نور خلک چې وي هغه کوشش کوي چې هوسټایل یعنی دښمنانه خبرې ونه کړي بلکې دوستانه خبرې وکړي. نو یس د دې اساس خپل دی کافي دي تعلقات ښه کولو او خرابولو کې خو دې نه زیات اثر ظاهر دی د معاشي ګټو چې یارې باندې زیات یا تاوان باندې زیات فرق لري.
د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومن وایي
د ایران نه چې کوم د امریکي سره لوزامه کړې ده داغې نه پس خو د ایران اهمیت په دې ټول سیمه کې په دې ټول منطقه کې ډېر زیات شوی دی. ایران یو ډېر لوی سیاسي رول هم لري اقتصادي رول هم لري د سنټرل ایشیا په حوالې سره د مشرق وسطا په حوالې سره نو په دغه دعوه کې چې کوم دی د پاکستان اړیکې باید چې دې سره نورې هم ژورې شي ځکه چې پاکستان ځان نه نشي پاتې کېدی په دې معاملو
کې. یاد دې وي پاکستان دعوه کړې چې د هند استخباراتي ایجنسۍ جاسوس یې د بلوچستان نه ولیو او درې ورځې مخکې د را د جاسوس یو ویډیویي بیان هم جاری کړی و. پسې کې کلبشن یادیو اعتراف کړی و چې هغه د هند استخباراتي ایجنسۍ له کار کوي او په کراچۍ او په بلوچستان کې کاروایانې کولی. بلخوا هند کلبشن یادیو اعترافي بیان بے بنیاده ګرځولی او پاکستان نه یې درخواست کړي چې نوموړي پورې د رسایي ورکړی شي.
دا عربی اکرم خان د افغانستان بهرنی چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان امنیتي حالات له بل سره تړلي دي نو که په هیواد کې نامني وي نو بل هغه هم نارامي شي. سلاوګن رباني تیر ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې وی غونډې ته ول کابل او اسلام آباد باید په ګډه د ترګري عزت مبارزه وکړي. غونډې ته په کابل کې د اسلام آباد استازي ابرار حسین ول د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده نو ځکه د سولې بهیر پر مخ وړلو ته لیواله دي. تفصیل د حدیث پردیس په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ کله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي او که څوک دا فکر کوي ستراتیژیکه تیروتنه به یې کړې وي. صلاح الدین ربانی وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دو اړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروری دي.
امنیت دو کشور به یکدیګرشان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی نو ځکه که په یو هیواد کې ناامني وي بل هیواد هم ترې زیانمن کېدی شي. نو له همدې کبله موږ تل د ریزم او سخت دریزه پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی. صلاح الدین ربانی دغه سرګندونې د پنځمې پورز د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی و وکړې. ربانی وایي افغانستان او پاکستان په خورا سخت ورځو کې له یو بل سره درېدلی او تل به هم داسې وي. خو له دواړو ګاونډیو هیوادونو تمه کیږي چې د ګډو ګټو او ګواښونو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړې وي. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي خو تر اوسه پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سوله په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې له لارې امکان لرلی شي.
موږ همکاري غواړو نه مناقشه او تضاد. په افغانستان کې سوله او ثبات په یقین چې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات په معنا ده. له دې کبله موږ واضح کړي چې یو سوله ییز باثباته او د پیاوړي اقتصاد لرونکی افغانستان زموږ لویه هیله ده.
وایټل نېشنل انټرست.
د د ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ضروري او اړتیا ګڼي، خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پاکستان تر دې دمه طالبان د سولې خبرو ته نه دي حاضر کړي وویل شاید پاکستان پر طالبانو دومره نفوذ ونه لري لکه څنګه چې فکر کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
په لکی مروت کې د سړک غاړې شخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پېښه تیر ماښام د لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوې چې پکې د شمالي وزیرستان څلور کډوال وژل شوي دي. د بلوچستان مشر محمد ایاز مشال ریډیو ټول د شخ کړل شوي بم اصلي هدف هغه ځوانان ول چې میدان ته فوټبال کول ته ورتلل. د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. عمر دراز وزیر نور معلومات راکوي.
پولیس وایي وژل شوي د شمالي وزیرستان کډوال دي چې په یو بینجو ګاډي کې روان وو او لکی مروت کوټ کشمیر سیمه تا جوړی تانه په حدود کې د روډغاړې سره خښ شوه. بارودی چاودن ښکار شو. بم ډیسپوزل سکواډ پولیس وایي چې نږدې 13 کیلوګرامه پورې بارود دغه چاودنه کې کارول شوی او پولیسو په وینا دغه د ترهګرۍ پیښه ده چې هدف یې د غلطا مازدیګر د لوبو لپاره راجمع شوي خلک ول. د پیښې په اړه لکی مروت ته جوړی پولیسو ایس ایچ او محمد ایاز مشال ته وویل
وزیر نه تعلق ساتي چلور کسان مرخوی دي دغه دوران چې زه خپل په ګډ باندې ما سره کوم ملي موبایل وو نو دا بلاست یې موسم را ته تقریبا په 4 فلنګ باندې دا اوسو موږ را ته نږدې چې کټه 5 فوټ کیندلې وو او دا کوم انجن چې وو کنه دا 150 غز لري سره وو دو ټارګټ ما په خیر دي شور وو دغه ملي سردا ته فوټبال کیږي او دا مازیګر ته خلک دغه هغه تر سیر تفریح تر وتلی کنه 1500-2000 کسان یې دالتا
دا پیښې ذمهواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. پولیس وایي د غلطۍ د لټون عملیات هم پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پاکستان له تیری څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې له ناامنۍ سره مخامخ دی. حکومت وایي په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي دي خو پر دې سربیره د هیواد په بېلابېلو برخو کې وسلوال بریدونه کېږي. په دې اړه مو په خپل رپورټ کې د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کړې چې پاکستان څنګه د ترهګرۍ ضد روانه جګړه ګټلی شي. سرسپا مختره ګرځو. پاکستان په څه د پاسه یوه لسیزه کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره یو شمېر تګلارې ازمویلي. له تیری کې طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو سره مذاکرات او تړونونه کړي، پر ضد یې پوځي عملیات کړي، ترهګرۍ ضد ولسي او پوځي عدالتونه جوړ کړي او آن په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد ټولو ګوندونو په لومړي ځل د ترهګرۍ پر ضد په یوه خوله نېشنل اکشن پلان په نوم 19 نکاتي پالیسي جوړه کړه. خو د دې هر څه سربیره که یوازې تیرو دوو میاشتو ته وکتل سي نو په دې دوران کې پر باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، پېښور سیکریټریټ کې پر بس، شوکادر کچیرو او د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې لوی حمله شوې دي. که څه هم کارپوهان د ترهګرۍ د پیښو د دوام په اړه بېلابېل نظرونه لري خو پوښتنه دا ده چې پاکستان څنګه کولای سي چې ترهګرو ته په مکمله توګه ماتې ورکړي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد متخان دوه وړاندیزونه کوي.
روبه خو چې کم پالیسی موږ اختیار کړې وي کنه هغه ریویزټ پکار دی. دا چې کم ترخدر ګروپونه موږ ساتلی وو موږ په اهداف د پاره استعمالو د بنوز نظر ثانی کول پکار دی. دا اوس چدي ګنه دا موږ سره خطر جوړ شو. او افغانستان سره زموږ یو مفاهمت پکار دی. افغانستان سره یو وسیع پیمانه باندې د دې معمولي ترخدرۍ نه علاوه چې کوم افغانستان سره زموږ مسائل دي دا یو حل
راځي. په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا انتها پسندي د ترهګرۍ سرچینه بولي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک هم د خبرې ته په اشاره سره وایي چې پاکستان باید هغه فکر له منځه یوسي چې ترهګرۍ زیږوي.
د ترهګرۍ خلاف جګړه چې کړه دا اول په ذهن کې ده یا په میدان ده. پاکستان لګیا دی چې کومه جګړه کوي آی خو خلک رونیسي چې دې غر کې کس ناستې دې کور کې درې کسان ناستې دی رونیول دی بچ شول دی نقل دی جیل ته خو دا کم ذهنی طور باندې چې کم لګیا دی پیداوار کیږي اخواته وي دوی څه فکر نشته. یو وخت کې جګړه چې دا دوی صرف او صرف انتظامي او فوجي لحاظ سره کوي، سیاسي او فکري لحاظ سره جګړه روانه ده، او که څومره هلته جګړه نه روانه شي نو فوجي جګړه هیڅ ګټه نشي کولی.
د کراچی پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث هم ورته خبره کوي. خدا وای حکومت باید د ترګری او انتها پسندی د ځپلو لپاره جلا جلا تګلارې جوړ کړي.
لومړی خبره دا ده چې په کومه کومه صوبه کې چې د وسلوالو نیټورک یا شبکه ده هلته باید عملیات وشي. دویمه مهمه خبره دا ده چې ترهګري او انتها پسندی له یو بل سره مرسته کوي، نو د حل لپاره باید جلا جلا پالیسیانې جوړې شي. زما په خیال تر څو د انتها پسندی مخه ونه نیول شي تر هغو دوی کله هم ترهګري ته ماتې نشي ورکولی، او که داسې نه وي نو لاسته راوړل شوې کامیابیانې به نیمګړې وي، او زما لپاره نیمګړې کامیابي له سره کامیابي نه ده.
ځینې کارپوهان بیا د ریاست په ادارتي جوړښت کې اصلاحات د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره اړین بولي. ساینسپو او مدني فعال ډاکټر پرویز ادبائی بیا په دې اړه درې وړاندیزونه لري.
زما په فکر موږ ته د ښه او بد ترهګر په منځ کې د فرق ختمولو ضرورت دی. دا ټول ترهګر بد دي او له دوی ځان خلاصول پکار دي. دوهمه خبره دا ده چې پر ټلویزیون باید هغه کسان نه راوبلل شي چې نفرت خپروي، که هغه کرکه د نورو مذهبونو په اړه وي او یا که د امریکا یا هند په اړه وي. درېمه خبره د تعلیم په اړه کوم. زموږ نصاب له نفرتونو ډک دی. یو مثال یې دا درکولی شم چې یو طرف ته خو ممتاز قادری ته پانسي ورکړل شوه، نو بل لوري ته د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې غازی علم دین د اتل په توګه ښودل کیږي.
ډاکټر خالد غوث وایي چې باید د ترهګرۍ او انتها پسندۍ پر ضد تګلارو کې یوازې سیاسي او فوجي اړخونو ته ونه کتل سي، بلکې په دغو پالیسیانو کې د سماجي علومو کارپوهانو وړاندیزونه، نظرونه او پلټنو ته هم ځای ورکړل سي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اکانومیست مجلې په لاهور کې د ځانمرګي برید وروسته په پنجاب کې د وسلوال پر ضد د کاروایي په اړه واکمن مسلم لیګنو ته د ورپېښو مشکلاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې فوج په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد پراخ رول غواړي، خو د دې صوبې وزرالای له ورکولو انکار کوي. تفصیل په دې رپورت کې. اکانومیست مجله لیکي وزیر اعظم نواز شریف په خپل پلرني وطن کې په ترهګرۍ کې زیاتوالی ویرولی دی. پنجاب چې د پاکستان د آبادۍ نیم نفوس پکې ژوند کوي، د طالبانو له حملو تر ډېره حده محفوظ دی. د مجلې په خبره وسلوالو د شمالي وزیرستان په ګډون پښتون مېشتې سیمې په نښه کړې دي. اکانومیست لیکي د پنجاب شاري شتمن او واکمن د پښتنو وطن پردی وطن بولي. په مقاله کې ویل شوي مسلم لیګون په پنجاب کې میشت وسلوال لپاره نرمه ګوښه درلوده او آن له دوی سره تړونونه هم کړي دي، خو لکه چې فوج ضرب عذب عملیات پیل کړي نو د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هم مجبور شوی چې له وسلوالو سره ټکر ووهي. په دغو کې یوه ډله هم لشکرې جنګوي ده چې د مجلې په وینا د تیر کال جون په میاشت کې پولیسو د دې ډلې مشر ملک اسحاق په ماورای عدالت نښته کې ووژلی. د اکانومیست په وینا د پاکستان فوج فکر کوي چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد ډېر څه کولو ته ضرورت دی، او د دې لپاره غواړي چې د پنجاب حکومت یې کاروانو ته د کراچۍ د رینجرز د کاروانو په شان یو قانوني حیثیت ورکړي، خو شهباز شریف د فوج ځای پر ځای کولو څخه انکار کوي. د مقالې په خبره مسلم لیګنون په دې ویره کې دی چې حسینه فوج د کراچۍ په شان په پنجاب کې هم وروسته خپل پام د کرپشن پر لور واړوي. مجله پر مخ لیکي آن که پنجاب فوج ته پراخ رول هم ورکړي، خو بیا به هم د مسلم لیګنون له وسلوالو ډلو سره اړیکې د مشکل په توګه پاتوي.
خبرونه او فریادونه
ګرانو
اوریدونکو، د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو
قدرت وی بام کا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس وایي طالبانو ډاډ ښودلې چې ملا ذاکر به ژر له ملا منصور سره اختلافات ختم کړي او د هغوی ملګری بسي، خو له طالبانو جراسبې ډلې چې مشرې ملا رسول کوي دا خبرونه پروپاګند بولي او وایي داسې هیڅ کار نه دی سوی. شنونکي وایي که ملا ذاکر له ملا منصور سره یو ځای سي نو ښایي دا د افغانستان سولې هڅې ګړندۍ کړي. احمد چبر معلومات راکوي.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله وایي چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای شي. اسوسییټډ پریس اجانس راپور ورکوي چې له دې سره به له افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ شي. ملا ذاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوو مشرانو ملا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او ملا ګلرحمن سلیم چې د دوی د شورا غړی دی، اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي دي چې ملا ذاکر په وروستیو کې موافقه کړې چې له ملا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وویل چې ده هم د ملا ذاکر په اړه اوازې اورېدلې دي، خو دا خبرې حقیقت نه لري.
دغه خبرو ته یو پروپاګند دی. یو څو ورځې مخکې د ملا رسول اخوند به پروپاګندي اوازه خپره کړله، اوس یې به دغه اوازه خپره کړې ده چې کنی د شبکې په واسطه باندې دا خلک د منصور سره یو ځای کېږي. نو دا ټول هغه
تیره میاشت پاکستانی رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی، خو اسلام آباد دا راپورونه نه دي تایید کړي. ملا ذاکر پخوا د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر و. د 2001 کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکور شو یوه موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیره کړې ده. د اسوسییټډ پریس اجانس په وینا ملا ذاکر پخوا هم د ملا منصور سخت مخالفت نه کاوه او د ده ملاتړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیواله دي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د ملا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیځ کې فعاله دي او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمیر طالبان د کندز په ولایت کې د ملا محمد رسول له ډلې سره یو ځای شوي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له څو اونیو راهیسې د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي چې په وروستیو کې ورو شوي دي، خو د پشتکو په سیمه کې لا هم د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نښتي کېږي.
د احمد شبر رپورټ موردی. د خبر ایجنسی د تیراجنی کلو خلګو په پېښور پریس کلب کې نن د خبری کانفرنس پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې د کډوالۍ په ژوند کې د دوی 2000 کورنۍ د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومت پر دوی راشن هم بند کړی دی، نو یا خو دې زر تر زره دوی خپلو سیمو ته ولېږي یا دې د دوی د خوراکي توکو ورکولو سلسله بیرته پیل کړي. دوی لیپونه کنه وی دوی به بیا په احتجاج لاس پورې کړي. په پېښور کې د مشال ډو خبریال غلام اوس د دوی د دوه مشرانو صادم شاه او واجد خان سره خبرې کړي. راځي چې ورته وښو.
صادم شاه مون نوم ده، بارکم بار خیر یم. یو کورونه وسوال ارتن خاتون شوال لاغ لا کورونه خاتون شوال مون حکومت غان کوي نن بر جو غان کوي تاسو واپس شو یو یو د مولا واپس ورو کی کا واپس نه رو کوي مهرباني راو کی چې راشن خلکو ما بندوي دلوګه خراب شو وتابو بر باز شوال.
اوزا وجد خان کوم بارکم بر خیر ستلو کلرم. مارچ 17 تاریخ باندې کوم راشن ور کړی کېدلو دا راشن په دغه خلکو باندې بند کړی شو. نو کله مونږ سره په دې باندې خبره ونه شوله د اعلی چارواکو طرف نه، نو مونږ به په احتجاج باندې لاس پورې کوو، احتجاج به کوو. د کورمه جانس سره مونږ په بارډر باندې پراته یو او د دغه نوم دی د یو کلی نوم دی جوړ او د بل د وچنو یوګو میلا تاجو. مخکې د سابقه کوم پولیټیکل ایجنټ وو د قصر مو ملاقاتونه وشول غلا مونږ د خبره خبره وکړه چې دا ټول خلک لاړل نو دا مونږ ویل نه شوتلې. نو اخیر دا چې په مونږ باندې درشنم بند کړ شو داسې پرې خودلو. نو وست تک ترتیب مونږ غواړو چې په هر طریقہ باندې مونږ د خپل حق حاصل وو.
دا د خبر ایجنسی د بیکور پلسو کسانو دوا مشران سی له مشال ریډیو سره خبري کولې.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
او سم درې نیمې بجې سوي دي. ګلاز بد خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ایران وای د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارته په خوشي بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له ښو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستی سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي. تیر ماښام په لکه مروت کې د سړک غاړې خخ بم چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د پولیس ثاني مشر محمد ایاز بیگا مشال لري تویل په لکه مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوي د چاودنې ذمہواري چانه ده منلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که بهرني هیوادونه له وسلوالو سره مرستې ونه کړي نو په یوه میاشت کې د هیواد دننه وسلوالو ته ماتې ورکولی شي. دا خبره تیر مازدیګر د دفاع وزارت وایند جنرال دولت وزیري مشال لري ته وکړه. پاکستان هغه پلان منسوخ کړی چې مخکې ژمنه کړې وه چې په اپریل میاشت کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. د پاکستان د کرکټ بورډ وایان امجد بټي اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي. د اوباما اداري چارواکي له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره هلته د امریکایي ډالرو پر کارولو د محدودیتونو پر نرمولو غور کوي چې دا باوري کړي چې تهران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تر اټمي معاهده وروسته هغه اقتصادي سنتاب ترلاسه کړي چې ورسره یې ژمنه شوې وه. د افغانستان طالبانو ملا رسول ډلې هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې ملا ذاکر د طالبانو د ملا اختر منصور له ډلې سره یو ځای کیږي. او د شل اوریز کرکټ نړیوال کپ فائنل لوبه د اتوار په ورځ د ویسټ انډیز او د انګلستان لوبډلو ترمنځ کیږي. بیګا په ممبئی کې ویسټ انډیز لوبډلې هند ته ماتې ورکړه او فائنل ته وته.
دا وو د خبرونو لنډیز چې ګلایاس وړاندې کړل. د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د امریکایي صدر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفون کولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د لاهور په پیښه باندې د امریکایي صدر باراک اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی چې پکې نوموړي له پاکستان سره په دې پیښه باندې غمرازي وکړه او ویلي دي چې امریکا په دې سخت وخت کې د پاکستان دولت سره اوږه په اوږه ولاړه ده او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې د هر ممکن مدد وړاندیز هم وکړو. د ادارې په وینا چې له سمودې راسې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی خو د هغې باوجود هم ترهګرۍ د ختمېدو نوم نه اخلي تر دې چې دغه خلک اوس تعلیمي ادارو عبادت ځایونو او د سیلګرۍ ځایونو ته هم راورسېدل. ادارې اخري کې وایي په داسې صورتحال کې د امریکې لخوا غمرازي ښکاره کول د خوشبینۍ خبره ده خو که وکتل شي نو دا خبره د چا نه هم پټه نه ده چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او لا دغه قربانی ورکوي او دا جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولي دنیا جنگ دی. نو پکار ده چې امریکا یوازې د دې منطقې نه بلکې د ټولي دنیا د امن باوري جوړولو لپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له پاکستان سره ودرېږي او خپل مهم کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارې کې وایي په پاکستان کې د هندوستان د خفیه ایجنسی د یواله افسر د نیولو وروسته د سین وزیر اعلی کای ملیشیا په سین کې د غیر قانوني اوسیدونکو غیر ملکیانو پر ضد د سختې کاروایی حکم ورکړی دی او د اپریشن ضربی عذب له وجې د بېکورو شوو خلکو د واپسۍ یې هم ویلي دي. د ادارې په وینا د سین حکومت دا حکم که څه هم د حالاتو قابو کولو لپاره ډېر غوره دی خو تر څو چې د وفاقي حکومت په شمول صوبایي حکومتونو د بهر ملکونو د لاسوهنې او په پاکستان کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره غوره اقدامات نه وي کړي دا حالات به همدغه شان روان وي. ادارې زیاتوي باید چې حکومت د دې سره سره د ترهګرو په ګډون د هغوی په مرستې اعلانو هم لاس واچوي او د دې لپاره یو کوټلې کړنلاره جوړ کړي او چې کوم د ترهګرۍ پر ضد کامی اکشن پلان جوړ شوی دی په هغه پوره پوره عمل وکړي. دریا اخر کې وایي اوس به حکومت لا انټیلیجنس نیټورک نور مضبوطول وي او د مارکیټونو پارکونو اسکولونو ریلوی سټیشنونو او د بسونو د اډو او سپیټالونو په سیکورټۍ به خصوصي پاملرنه ورکول وي نو هله به ممکن شي چې حالات قابو کې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څار نړیوال اداره وایي په پاکستان کې یو شمېر بریدونه ګڼ ماشومان وژلي دي. هیومن رایټس واچ وایي حکومت باید په هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هلته فارن پالیسي مجلې لیکلي امریکا تر 15 کلونو په افغانستان کې د طالبانو ضد وجنګېده او د هغه هیواد بیا رغونې لپاره اربونه ډالر ولګول، خو په افغان حکومت کې د درغلۍ له کبله ټولې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار علم مومند اوروي.
د بشري حقوقو د څار اداره خپل یو ریپورت کې وایي په لاهور کې د تور ورځې ځانمرګي برید څه باندې اویا کسان ووژل چې لږ تر لږه 9 پکې ماشومان وو. د کال 2014 په دسمبر میاشت کې په پېښور ارمی پبلک سکول وسلوال برید کې هم په لسګونه ماشومان وژل شوي وو. دا قسمه پرله پسې چاودنو او بریدونو پاکستاني ولس له سختې صدمې سره مخ کړی دی او پاکستانیان چې د خپلو بچو پر وژنه غوسه دي راپورته شوي دي. د لاهور بریدو وروستو حکومت شاوخوا 200 مشکوک ترهګر او د هغو ملاتړي ونیول. ښکاري داسې چې په دغو کسانو کوم جرم نه وو. له بریدو وروستو په پنجاب صوبه کې د رنجر ځواک د سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبرې هم روانې دي. د دې باوجود چې د یاد ځواک په سرتیرو تورونه دي چې په کراچۍ کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې کسان وژني. په مقاله کې راغلی دی د ناارامۍ په دې وخت کې پکار ده چې پاکستان په هیواد دننه او بهر د بشري حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او د دا قسمه خونړیو بریدونو په ځواب کې د قانون عملي کولو ته ژمنتیا وښایي. باید چې پاکستان د خپلو بچو د خوندیتوب لپاره هر ممکن ګام پورته کړي، خو چې د دې هیواد بچو ته یو داسې وطن وسپاري چیرته چې بشري حقونو ته احترام ورکول کیږي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد امریکي 15 کاله جګړه وکړه چې څه باندې 2000 امریکایي سرتیرو پکې ژوند له لاسه ورکړو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکې پر بونه ډالر ولګول. خو د امریکې د دغه خرچو یو څارونکي خبرداری ورکړې چې د امریکا لخوا دا ټولې قربانۍ تر خپو لاندې کېدی شي. د افغانستان د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپ کو د شورو پورز ویل چې د افغانستان په حکومت کې درغلي د دې هیواد د راتلونکي او د افغانستان د ثبات لپاره د امریکې هلې ځلې تر خپو لاندې کولی شي. جان سوپ کو وایي هغه دا فکر کاوه چې ګینې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه ټول معلومات لري، خو د په خبره هغه یوازې هغه معلومات په ډاګه کولی شي کوم چې د په دې وروستیو 4 کلونو کې لیدلی یا اورېدلی دي. سوپ کو چې د 2012 کال له هیڅ د افغانستان د بیا رغونې ادارې ځانګړی انسپکټر جنرال دی وایي دغه کرپشن یا درغلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا هلې ځلې له منځه وړی شي.
د سیمه حالاتو نړۍ مطبوعات اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د نړۍ شاوخوا 500 هیوادونو لوړپوړي چارواکي او مشران امریکا ته ورغلي چې هلته د ایټمي امنیت په سرمشریزه کې ګډون وکړي. لویدیځ او د نړۍ یو شمېر هیوادونو اندېښنه لري چې د ایټمي وسلو جوړولو مواد د ترهګرو ډلو لاسته ونلوېشي. له دې سره د شمالي کوریا ایټمي پروګرام هم هغه څه دي چې د ایټمي امنیت په سرمشریزه کې به ورباندې بحث کېږي. احمد چبر په دې اړه رپورټ لري.
د نړۍ پولیسکونو مشران په واشنگتن کې دا مسله څېړي چې اټومي مواد د ترسانو لاسونو ته ونلویشي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځنۍ سرمشیزه د پنجشنبې په ورځ په دې هدف پرانیستل شوه چې اندېښنې شته چې د داعش په څېر ډلې هڅې کوي چې راډیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشرانو په دې غونډه کې خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تېره ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې ترڅنګ د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هي سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. موږ په خپل فعالیت کې د شمالي کوریا د تحرکاتو د دفاع او رد په برخو کې متحد یو. موږ دا منو چې زموږ امنیت سره تړلی دی، نو باید په ګډه سره کار وکړو څو د دغو ګواښونو مخه ونیسو. موږ دا هم منو چې دا د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په دقت د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري ترسره شوې سختې پریکړې تایید کړي چې د یو شمېر بالستیک توغندیو او اټومي فعالیتونو په ارتباط چې پیونګ یانګ په کلاس لري نیول شوې دي. په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لویدو اندېښنې وروسته تر هغې زیاتې شوې چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تسهیلاتو کې امنیتي هڅې وروسته تر هغه زیاتې کړي چې د پاریس له تروریستي بریدونو سره په ارتباط یو کسې د خپلو اټومي بټیو له اخیستې فلم سره ومونده. د اټومي امنیت په غونډه کې روسیه ګډون نه کوي، ځکه چې د اوکراین پر سر یې له لویدیځ سره اړیکې ساړه شوي دي. تر غونډې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاحکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه، د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډېر څه شوي دي او د اوکراین او چیلي په ګډون په 14 هېوادو کې اټومي مواد یا یو مخ له منځه وړل شوي یا یې اندازه راکمه شوې ده.
احمد شیبرو د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي د دې شورا ځینې پخواني او سینې غړي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل سي. شهزاده شاید د پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ته وویل دا غړي باید په مالي او استخباراتي برخو کې وپوښتل سي. د خانومت سیند رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی وایي چې که په مالی او اداري فساد کې د دې شورا ځینې ښکیل غړي عدلي او قضایي ارګانونو ته ور ونه پیژندل شي، پر شورا به د خلکو باور کم شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي شهزاده شاهد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا ځینې پخواني او وسني غړي په اداري او استخباراتي فساد کې ښکیل دي او باید وپوښتل شي. خاغلی شاهد وویل د سولې عالي شورا په غړو کې داسې کسان هم شته چې هره میاشتې تر 3000 ډالرو پورې اخیستي او د سباندې 2000 پروژو پیسې هم لادرکه کړي دي.
د سولې عالي شورا نه کار نه دی اخیست شوی. معنا دا چې یو څو کسان دي خپل منځ کې ناست دي او خبرې مبرې کړي دي او معاش یې اخیستی دی، سفارتونو نه یې پیسې اخیستې دي او هغه د سولې د شورا در لنډشا زاړه غړي یا چې اوس دي ځینې غړي البته چې د دوی نه تپوس ونه شي او دوی څارنوالۍ ته معرفي نه شي د سولې په شورا باندې به ډېر باور خلک ونه کړي.
خاغلی شاهد وویل که عدلي او قضایي ارګانونه دغه موضوع سیړي دی حاضر دی چې د خپلې ادعا د اثبات لپاره کره اسناد وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غني د سولې د عالي شورا په چارو کې د خوالي په مقصد د دغه شورا په رهبرۍ او تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستل. بلخوا ځینو خلکو د دې شورا له جوړېدو راهیسې د شورا په غیر موثرو کارونو او په مالي چارو کې د شفافیت پر نشتوالي انتقادونه کړي دي. سربیره پر دې شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت څېړنو هم ښودلې چې 14% خلکو دغه شورا په اداري فساد تورنه کړې او 12% ویلي چې په دې شورا کې بهرنیان مداخله کوي. د سولې د عالي شورا مسؤلین په دې شورا کې د بهرنیانو لاسوهنې ردوي او وایي چې یا د شورا د بنیادي اصلاحاتو لپاره پرله پسې هڅې کړې دي. ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په فساد کې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو د ښکیلتیا په حق له باید کره شواهد موجود وي چې عدلي او قضایي ارګانونه یې وسیړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومه مسله چې اوس مطرح شوي کیدای شي دې دا تر حده تلقي شي او ضرورت دی چې په عدلي او قضایي ادارو کې وڅېړل شي. ادا کوونکي باید ثابته کړي موږ یې اوس نه ردولی او نه تاییدولی شو. عدلي او قضایي ارګانونو ته یې راجع کول غوره دي چې پریکړه پرې وکړي.
د سیاسي چارو پوه ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په عالي شورا کې د فساد د څېړلو او له سفارتونو څخه د ځینو غړو د پیسو اخیستلو په اړه باید یو پلاوی وټاکل شي چې موضوع بررسي کړي. د وویل که دغه ادعا ثابته شي مجرمین عدلي او قضایي ارګانونو ته له سپارل کېدو پرته بله لار نه لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د خوست یو شمېر قومي مشران او خلک وایي دا چې په نظام او حکومت کې د ولس عزت، مال او ځان ساتلی دي، نو ټول افغانان ته لازمه ده چې د حکومت د اصلاح او پیاوړتیا لپاره همکاري وکړي. دوی وایي هغه کسان چې په حکومت پسې منفي تبلیغات کوي اکثره هغه دي چې حکومتي چوکۍ او خپلې ګټې یې له لاسه ورکړې دي. نجیب الله خیل رپورټ راکوي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او قومي مشران له نظام نه د ټولو افغانانو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي دوی به چاته د دې اجازه ور نه کړي چې د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د حکومت د ړنګولو هڅه وکړي او یا حکومت پسې ناسم او له واقعیتونو لرې منفي تبلیغات وکړي. دوی زیاتوي په نظام کې د هغوی ژوند، پرمختګ، اقتصاد او نورې ګټې خوندي دي او د خپل ښه راتلونکي لپاره د حکومت ملاتړ کوي. دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ لسګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په هغه دکې وکړي چې د یاد ولایت اسماعیل خیل او مندوزه په ولسوالۍ کې جوړه شوې وه. قومي مشر حاجي ګل نواز آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
نظام نه او د دولت نه دفاع ځکه کو چې موږ په دا وطن کې خپل ناموس ته څوک چې د خوبر ناموس نه دفاع نه کوي هغه داسې دی لکه یو پردی. موږ په دې وطن کې هم اقتصاد ستلی دی او هم په شرم ستلی، هم تعلیم او تربیه ستلی دی.
قومي مشر حاجي جلندر شوایی افغانان په ټوله کې سوله غواړي خو تر څنګ له نظام هم ملاتړ کوي.
نو دولت رنګول ته چاته ورکو او نه چا تبلیغات ته پرګدو او نه خپل خور ته پرګدو. موږ سوله غوړو او سوله ته ډېر ضرورت لرو او خپل دولت د موږ چې په رای امر ورکړی ده او دا د موږ د خلک دولت ته ده هیڅ ته اجازه نشته چې موږ دولت ړړان کې او نه رنګول ته ورکو.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د پرمختیایي شورا مشر وزیر خان هم د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې د یو غښتلي او ځواکمن حکومت شتون او له هغې د ولس د حمایت مسله مهمه بولي.
موږ په دې برا کې په خپله ولسوالۍ کې پرېکړه وکړه چې موږ مثال دینه دوله بو هیچا ته دا اجازه نه ورکوو چې موږ د خلکو ژوند ګډواډ کړي یا موږ خلکو ته کوم مشکل پیدا کړي. موږ به د حکومت نه ملاتړ وکړو چې حکومت نه ملاتړ وکړو موږ خپلو ګټو نه ملاتړ وکړو.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال محمد یونس صدران د یاد ولسوالۍ د اوسیدونکو او مشرانو د دې ناستې هدف دا بولي چې
ملي وحدت حکومت تقریبا دوه کاله پوره کېږي. هغه برنامه چې دوی د انتخابات په وخت کې یې وعده کړي هغه ورو ورو تطبیقوي چې هغې نه د سولې برنامه دو او د انتخاباتو د اصلاحاتو پروسه دو. نو طبعا هغه خلک چې د دې پروسې نه ناراضه دي په هغې کې مشکلات جوړوي. نو ولسونه ویښ دي بیدور دي. دغه کړی په مقابل کې عکسالعمل وښالو د اسماعیل خیلو مندوزی په ولسوالۍ کې په پراخ ډول ټول شوی و د حکومت نه ملاتړ وکړلو.
د افغان حکومت په ملاتړ د خوست د اسماعیل خیل او مندوزیو د مشرانو او ځوانانو په ولسي غونډه کې د ښوونځیو زده کوونکو برخه اخیستې وه او زده کوونکو هم له مقالو سربیره په خپلو ترانو کې د سولې، پرمختګ او نظام د ښېګڼو یادونه وکړه.
د افغانستان بار وړونکو لاریو اتحادیې غړي وایي په تورخم کې له دوی په ناقانونه توګه پیسې اخیستل کېږي. دوی تېره ورځ په جلال آباد کې په یوه مظاهره کې ګواښ وکړ که د درې ورځو کې د دوی د ځورونې او له دوی د پیسو د اخیستو پیښو مخنیوی ونشو نو پراخې مظاهرې به پیل کړي. د ننګرهار والي وایي د خالي شنبې په ورځې غونډه ورغوښتي چې د سامان وړونکو لاریو ډرایورانو مسله هواره کړي. تفصیل په زمدا بدرا کوي.
د افغانستان د بارونکو لاریو د اتحادیې په لسګونو غړي چې د پنجشنبې په ورځ د جلال آباد ښار پښتونستان وارډ ته راټول شوي ول رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تورخم ښارګوټي کې ترېنه د بارونکو لاریو زړې اتحادیه د تورخم د ښاروال په مرسته په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. دوی د ولایتي ادارې نه غواړي چې دغې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
تورخم کې مونږ له 300 روپۍ د ډانګي په زور له هر موټر نه په پیرا اخلي. دی ورځې 1500 موټر راوړي چې دوی مرګرتیا شاروال کوي. موږ ټولو مخمو ته تللي وو هغه شاروالو سره ملګري موږ امر راوړو هغه امر نه منل کېږي. څو وارې مو د جلال آباد والي نه امر راوړی ده بس د یوې ورځې امر دي. دومره ورځ بیا خپلې پیسې مونږ له په زور وال کېږو ظلم راسره کېږي. دا ټول موږ سره عبدالرحمن په تورخم کې کوي.
کوم زوړ یونین په نوم باندې چې په تورخم کې ټول ترانسپورت ته لویه ستونزه ده. د یونین په نوم باندې کومې پیسې دا 12 کاله اخیستل شوي دي. د دې زوړ حساب غوښتونکي یو او لنن نیستا باید دغه زاړه خلک چې د یونین په نوم باندې پیسې اخلي او په تورخم په خوړ کې دفتر جوړ کړی دي او د فساد زمينه برابر کړی ده. دا باید ټول ورکسي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا وایي چې د بارونکو لاریو د اتحادیې مشرانو ورسره سوره زیوړان دي خپل ستونزه شریکه کړي وه او دوی یو پلاوی د یادې ستونزې د وارولو لپاره تورخم ته لیږلې وو. خو اوس چې بیا ستونزه راولاړه شوې دوی به یې په وارولو کې جدي ګامونه پورته کړي.
نن زه هم خبر شوم چې یو سلسله مشکلات پیدا شوي دي او د دوی په منځ کې څه مخالفت دی. په ځینو موضوعاتو باندې د کمیسار سره نن وغږېدم. ټول هغه اړوند ادارې چې په تورخم کې کار کوي شنبې په ورځ مې دوی ټول راغوښتي دي. هیچا ته به اجازه ورنکړو چې د دې مسایلو نه سو استفاده وکړي. موټرداران وزوري او پیوځي کې یا پاټک جوړ کړي او یا یو دفتر جوړ کړي او د خلکو نه پیسې واخلي.
د بارونکو لاریو د اتحادیې غړي وایي چې که په درې ورځو کې ستونزه اواره نشي دوی به په پراخه لاریونونو لاس پوري کړي. باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد.
او هم له دې سره د مشال ریډیو د دې غړي خبري برخه پای ته ورسېده. اوس هم له ژمنې سره سم مونیز پروګرام پام کوو وړاندې کوو. د دې پروګرام جوړونکی دی امان الله نصر. راځي ورته وښتو.
پام کوو
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم. دا رادیو کمال دی او دا بل خدای خوار کړي بیا ګورګین جمال دی. خلق ما توایی چه تخپل تخلص مرچکه ولی خیده زور توایم چه پا روٹه کی مرچکشی پا آب و هوا کی مرچی پا خبرونو کی مرچی همسایگان ده مرچکو پا مابین کی کوروالا ده مرچکو پا ٹرک کی سیاست دانان پا تلویزن او ریڈیو گانو کی ده مرچکو پا گونه باندی لور کینی نو گورگین مرچکه به ولی مرچک نجوریگی او مرچکه به هم حق مرچک جور شی چی یو خسر شی او بیا وڑو که چی خیطی تور شی آل تشور چی پا پوزه کی اوا چی پرش پرش او چی پسترگو کی اولویگی نو آل تا هم ترش ترش نو گرانو د چلور خواو نه په مرچکو کی را گیرو او ریدونکو د همده مرچکو لکبل خو هری خوا تا جنگونه او جگری روانی دی او د دې مرچکی غوسی لکبله پنجاب صوبایی اسمبلی مجبور شو او یو بیل پاس کړو د خزو د حقوقو پاکله د دې د پاسیدو نه وړاندې بیا ډیر هغه کسان چې سهار ماخام ماسخوتن لخپل خزونه د غوګو پیچونه چاپیری سکونه او سیندلونه خوري هغه مرچکی شول او دا اعلان وکړو چې ډیر جربه د نارینه و د حقوقو د پاره میدان تر اوسی یو یونین به جوړوي چې نوم به وي متاثرین خواروزاران زنانه یعنی د خزو د لاسه د زورول شو تکول شو متاثر شوی مردانه بل او دا وخت زمونږ خوشکسمتی ده چې د دې پارټۍ جنرال سیکریټری جناب مظلوم علی خان دل زخمی سیب په سټوډیو کې د توتکۍ چکری سره د خپل زخمی زړګي غوټی خلاصوي. زما یقین دی چې دغه مرکه به تاسو د زړه په غوږونو اوري ولی چې تاسو ټول هم د همدې پارټۍ ممبران یاست ورته غوږ او سپږمی شئ.
مظلوم علی خان صاحب تاسو دار ته وای چې تاسو دا پټای ولی جوړ کړی دا
اخ تا ول دار ته وای چې دا زما خزه خو به زما غږ نه اوري
نه نه ته به غم ساغه دا وخت ویده دا
هو خود به بده وی ولی چې هغه ټول شپه زما خوب را آرام کړی وی دا وخت به خود به دیږي
خوب به ولی در آرام کړی وی
ته خوب بیا ورته وای نه ستاسو د خزو خون په خلو کې خبره نه ودرېږي تر څو چې مو راپور تر متعلقه ښځې پورې نه وي ورسولی مروړ مو کېږي
یو یو زه ریډیو رپورټر یم څه سی آی ډی والا خو نه یمه مړه
زه تا ته به ووایم چې ویښه وي نو تر نیمې شپې خو د دې فریادونه ګیلې او غیبتونه اورم او چې ویده شي بیا خراټېږي
توبه توبه دستاوس هر شپه دغه حال وی
دا خو چې کوم ورځ د اوخ یا د ساندا شوروا اخري بیا دغه رنگ وی په کوم شپه چې سبزی یا دال اخري طبیعت لګ برابر وی نو کله کله یو غانه ما نام وای د ګلپانې او نغمې نه ډیره متاثر ده کنه بدبخت
اوهو اعظم مبارک دیشه دا یو عادت خو خه پکیشته کنه
های های نو خو اورېدلې دي نه ده چې دا غوی سندرې دا غوی په اوازونو کې ویلای خو د پلار بخت به میو
ولی نو د چا په اوازونو کې وای
د نغمې او ګلپانې سندرې د ناشناس ټکر او زرسانګې په راګونو کې وای بدبخت
منت نخکل سنگ کیگه مات چون نرازی مات چون نرازی
اخه د دې خوځو د بل مخالفت مولادات فضل حیران سیب او دا غمل ګرو هم کړي دی
یار غوی به خامخا کی هغه مثال دی نه دی اوریدلی وای خوخه خو ده هر چا خوخه وی خو د پیشو بیخی زیات خوخه وی دا خو عالمان او پوهان خلق دی په هغه خپل کور ودان بیخی ډیر گرانی وی ما خپل لیدل دی په تاریخ کې په اول ځل د فضل ایران صاحب د پارټي یو سړی ته غوسه ورغله او کور ودان په بغړی وی ختله د بختلو نه وړاندې ورته ویل وایي ښځې سر کته که ټوپۍ هم پکې ده چې خوږ نه شي.
اخه تا په خپل ژوند کې خپله کورودانه څو وارې وهلې ده؟
ولې دا تپوس نه کوې چې دې څو واره وهلی یم؟ دا دل زخمی تخلص می خاص د دې له سببه ایښی دی. کنی د واده نه اول زما نوم مظلوم علی خان دل زخمی نه و، دا خو می د واده نه پسته کیښود.
نو د واده نه اول دې څه نامه وه؟
د واده نه اول می نامه وه خوشحال الدین مسرور. او بیا چې واده وشو، یوې خوا ته د مور له غازونه، بلی خوا ته د ښځې پیغورونه، درېیمې خوا ته د درزن ماشومانو فرمایشونه، جنګونه. بس بیا چې مې وکتل هغه نامې او ما سمیش نه سره خوړلو، نو ځکه مې بیا نامه کېښوده مظلوم علی خان دل زخمی.
نه نو تاسو خوم چې څنګه موقع پیدا کړئ بیا دوام واده وکړئ.
های های کشکی داسې ممکنه وای، ما خو پوره څلور ودونه کول، یاره یو خو به سمه پکې راختلی وای.
اخه د دې دومره بچانو څه ضرورت و؟
یو بې بخته دوست دا مشوره راکړه، وای ماشومان چې څومره ډیریږي ښځه به دې د هغوی سره مشغولیږي او ستا ځان به ترې نه خلاصیږي.
نو بیا
هغه چېرته یک نه شد، دو شد، بلکې شپاړس شد. ماشومان هم ټول مور ته شوي دي. مور ته خو اول په خلاصه خوله کې غوسه کولی نه شم، که کله د روژې په میاشت کې یو لته ساپېړه ووهمه ماشومان یې ټول ببر ببر راته ودرېږي. وینه خبر په پنجاب اسمبلۍ کې د ښځو د حقوقو بیل پاس شوی دی. زور ته هم خانه خراب و، هغه دا چې ما زوروي هلته تاسې بیده یاست. وای ورشه تم بیل پاس کړه، بیا موږ ستا ملګري هم کوو که خیر. وای موږ هر څه منلی شو، لیکن د آئین خلاف ورزي نه منو. جیوې جیوې ابۍ جیوې، جیوې جیوې مورکۍ جیوې.
نو څه یې کوې نو؟ اخر ښځه خو هم انسانه ده که نه؟
ما کله ویل چې پیشو ده؟ زه هم وایم چې انسانه ده، لیکن زم زه سانډه نه یم، انسان یم. زما پاک یم یو بل منظور کی، پنځه څلوېښت لکه وجل شوی یم، په لکونو مهاجر شوی یم، په لکونو بې کوره شوی یم. د پولیسو لتې، د رینجر ساپېړي، کور ته به روټۍ راوړې، د تورک د سکول فیس، د ببرک د کتابو پلنډه، د ماشو جامې، د ګلو بوټونه، د ګیس بجلی ټلیفون بیلونه، د موبایل کارډونه. دا تا ته څه مسخرې ښکاري؟ نه کار شته نه روزګار، چې غلا کوې جرم، چې ګوریزي کوې کفر، آخر دا زما غږ به څوک اوري؟ زه دا نه وایم چې ښځو ته حقونه مه ورکوئ، خو نارینه ته هم سکونه مه ورکوئ. خورکې کنی خرو به دواړه دکې، ولې چې نارینه او زنانه دې د سایکل دوې پیې، که یو هم پنچر شو ماتې به شي د دواړو پښې.
نو داو ملګرو مظلوم علی خان دل زخمی. د پښتو متل دی وای خواری هم جاړي، بوري هم جاړي، اپرون چې راواده شوي دي هغه په ناورین جاړي. دا وخت مونږ سټوډیو ټینشن تې ګړبړېشن ته راغوښتی دی جناب خوشحال خان په خندا سیب. دې سیب ته چې هر څه وایې په خندا کې به ځواب درکوي ستاسو سوالونه او د دې خنداور سړي ځوابونه.
خندا سبا اپا خندا سبا هم دا شوزو بل جر پاس که پاغه که لکلی دی وی اول خوب بناره نا شوزو دا کور استالی وست با شوزو ناره نا دا کور باسی.
از ما تر تالا تلواره دا چه شوزو می لکور و باسی.
ولی؟
یو خوب می سوش پی خوشونه بارام سی، او بل دیده بام دا چه یو دا دال باور معلوم سی.
خندا کاکو، آپ خندا کاکو، یو داسې ښځه به نه وي در معلومه چې دا ژبه یې لږ پڅوي.
دا زما طبیعت ولې داسې برابر دی په دا خبرې؟
ولې برابر دی؟
د ګونګې سره می واده کړی دی دواړه په اشارو خبرې سره کو او پام کوه ګونګې خواره کیم زړه لري یو زړه ګونګې پیدا که نه ژبه نه پډه نه جنګو نه جګړه
او که شنډل را سره کی پر دا سر بیا
کیچ از ده که زویه کیچ
او که کیچ سوینگ سو
نو بیا برداشت کوه او پام کوه ده شایسته یو عیب نه عیب او پام کوه بچه پام کیچ از ده که
کپی خورک کابلی دلالی 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 زنغمایما زما مشال راڈیو دیر خوخه ده تاسو هم واوری چی ده دنیا ده حالاتو چقه خبر شی زما دستی